دمه یو اړخیز اوربند هم اعلان کړو. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. غوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په څلورو وکټو ماتول.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارېي کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوریږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم ده چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله راپیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وي چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلیو بډیر شوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخه زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر وپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شمنه کړی دا چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله دی دوی چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و، چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي، چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپلو کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې له 950 نه زیاتې سینماګانې وې. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یو غونډه کې ویل شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي، چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پختل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راغله د کمیدو د درې خبر، یو پکې تروریزم راځي، دې سره دویمه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغله، سی ډیز هم راغله، نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کینه او فلم وګوري، نو لکه بلا سیزونه غراله نو خلکو سارا چایز ډیر ګڼ شو. په دې وجه باندې د سینما جوړې دل چې کوم دی نو هغه کم شو، او چې کومې موجود وي موږ سارا نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نو پختل، نو د هغه وینا وا باید چې فلمي صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سینماگان ولی ارانی ضرورت خاص کر و پیخور خبر حکومت کرنے کی ایم ایم ای حکومت راہو نو دی دا سے پالیسی دولا کسی سے دی فکر دی سینماگانو سیر پشو او دی دا سے اولا دی کدا ای سنٹر والا شو او دا سے نور خلق چاہی را پاسی دا او دا خلق لکتارا خبر ہو کسی عوام فلم نگوری بلکل گوری فلم کتارو کم شیدی دی تاریخ فلم تجور شنو عوام ورزی ہو خلق گوری فلمون خلقو نگا تیرن خلقو بنا جو گورا دارے دا پنجابے دا اردو فلمون تقریباً ختم دی و پختانے دا ہم فلمون
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ور نه کړې شو، نو د دې سره تړلي یو شمیر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا مخام تر شپگو.
اور ادن کو پو پیخور کے دا پختوستر صوفی شاعر رحمان بابا دا اورس پا سلسلہ کی دا اتوار پورس دا حغ پا مزار یو ادبی غنڈ جوڑا شیوا چی پکی پلویا کچا شاعرانو، ادیبانو، لکوالانو، خلکو شرکت وک. دا مشال ریڈیو خبریال تاریخ اورگزے ہم نغل تورگلو پا اڑی دا رپورٹ را لکلے.
کلپ پغاڑ کا زنار د درویشانو، دا کرم پ درویشانو د مولا دے، صفتنا دی بشمار د درویشانو ردوان هم بد جنت با.
دا کلام د پختوستر صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بے خبر کی دی مشاعرے په وخت د نوموړی یومینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار پوره جوړ شوی و چې ورته بے خبر مردان چرسدا کوهاټ او رکسو او د خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونه علاوه بلوچستان افغانستان نه هم شاعران لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلی وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کیږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوی او دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسې ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نه څوک چا نه څوک غواړي، نه څوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خیسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای
رحمان بابا. د غدرې ورځنی اورس د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې نه شروع شوی و چې دا تیره ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
زمونږ سرپرستی کړی وی وری چې د دې په عزت شوی و. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلی دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعري کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمون پختنه قدری و نکړله.
یاد ادبی چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی وو، چې بیا وروسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه. د رحمان بابا په حق له شوی تحقیق لمخې هغه د کوم غوریاخیل مومند وو، پلار نوم عبدالستار وو. د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی وو. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکی گی. تارک رگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو اوس هم رازو اونی زی خپرونه مشالونو تا. د نن په مشالونو خپرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزه په اړه اورو. کوربه شاهین بنیره دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چرسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدلی و. رسمی زده کړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو په پښتو ژبې لیکل او لوستل زده کړل. د قامی ستونزو نه ځان خبر کړ او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سینزو کې په کال 1899 کې زیږیدلی و. دی قومی شاعر چې د پښتون قام کوم قلمی او عملی خدمت کړی تاریخ به هیڅ چره هیر نه کړی. عبد الله اکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګاری کې د شاملېدو نه مخکې به یې د کپړو د ټوکي د تار غازلی ګرځوله. خوش آواز او خوش مزاج شاعر و.
عبد الملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبد الملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای
د سیرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبد الملک فدا بابا باندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي د شاد محمد نیجو باندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي نو دغه تحریک کامیاب نه شو ځکه چې کله نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغې خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو هغوی د دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دوی د دغه تاریخ سره خپل د زړهوینې دغه تاریخ ته ورکولې. نن چې مونږ په کوم ځای باندې ولاړو یا زمونږ کومه خبره منلې کېږي یا مونږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې مونږ خپل خبره کولای شو نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی یو کوشش دی او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغه په خلکو باندې ومنل دی چې او دا قوم چې خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی وو. سزاګانې ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتګار تحریک د نورو مشرانو په شان کور تاله شوی وو. آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه نه خپل قامی مرام پاتې نه کو او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفه وفادار پاتې شو. نو موړې وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی وو. قرآن دی به غزل چاربیت جوړولې او اجره کې به درباب او منګی سره ویلې. خو چې کله تحریک شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب په کې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری وو. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما خو عجیبه ده چې وطن ته نه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچو کې او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وطن به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د اطمانزو چې کله خپل کلي ته اطمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ چې خپل ځان یې په چریدار ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دینو او په حق رسېدو.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړې دي. لیکوال لایق زاده لایق د هغه وختو د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چې ویلې شي چې یو جلسه کې دونکي وا پای کې باچا خان میلمو او بیا داغه تقریر چې هغه سره دور شیدو بده یو ورته چاوي چې یو شاعر شه دی هغه د جلسې په شکل باندې روان دی تاسو لږ انتظار وکړئ نو باچا خان ټول خلکو ته چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کېنئ عموم به دغه شاعر اورو الله به بیا خپل لاس ورکړو. نو چې کله فدا بابا را ورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګې مراز درځم هغه نظم د هغه جلسې نه جاف سنو کو په هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدمه مرګیا مراز درځم سر په تلی کې په الله دربار ته وړم مرګې مل زبر زما او کفن په سر د آزادۍ میدان ته زما مرگی مرا درزما باچا خان بیا دا بابا دزان دل کڑے ہوئے
چڑنکار آزاد اشنغری وای د فدا صاحب انداز ډیر ولسیونو نیخ په نیغه د خلکو زړونو تکوزیده. هغه یو بې یر شاعر او کچرې په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب به په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د ولس شاعر او د ولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډیر په اخلاص او ایمانداری سر تر سوالی و. د آزاد شنغرینا د فدا عبدالمالک سو شیرو ناورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډیر قوی دی. فدا صاحب وای چې څنګهنګیالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بیخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده نو وسله مفلسی او بے وسی هم ناداری را مظلوم مقابلے تا دا نهنگ راغ بیا دوبار دا زادے تلل جنگ راغ بیا پیرنگی تختی ما نمرست دا پیرنگ مکوا ما سر جنگ مکوا رک بشو دوانا تزا ما روری پیرنگی دا پار ننگ مکوا ما سر جنگ مکوا رک بشو دوانا دا غیر و نازاد سے وطن دا پختون مسکن دا پختون پکل ایشیا کی پروت دے سا پسر تاج دا عزت از مکی دا جنت جہان کرشتا سپت نو مجبور دے تول جہان کو پا پختون دا پختون گلشن دا پختون دا 15 دسمبر نور لسوا یو دیرشم پیاد کی فدا سے پخپل یو دیر مشہور نظم کی دا سوائی دا حغر وزوا چی زمانگ دا سبر جنگو دا حغر وزوا چی زمانگ دا سبر جنگو وطن پا وینو رنگو دا لحس دا غدارو جوڑ کڑے لوٹ پا پختنو بانی پی رنگو وطن پا وینو رنگو دلہ صدقت دارو اول یہ گیر پا خریبغان کو بال بچے گٹ پا ہے سوران کو جوڑی پا کور ور تالان کو لوٹے رو یوڑا نیس کرسے ہو کپا لنگو وطن پا وینو رنگو دلہ صدقت دارو چار صدقی واقعی لادا دقت دارانو پی سلادا پسر پروسو کربلادا زدق پل قام سر پا مرد شیلی کا اما مرگی مرا ز درزما د خوان دو غیب کی ماشومان پسر نیولی و قران آواز داو په میدان بخری افغان تا گټم په خپل امرما مرگی مرا ز درزما.
عبد الملک فدا دا وصیت پری خو چې کله مړ شي نو باید باچا خان قبر تخته کی. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د دنیا نسترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام وکړ. د کال 1948 د اګست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپل حقونو د دفاع لپاره راټول شوي وو او د یو پرامن لاریون تابعای کړي وو د هغه وو حکومت ور باندې ډزې وکړې او د خزو او ماشومانو په ګډون شپک سو کسان تری وژل. د دغه قتل عام پاړه عبدالمالک فدا یو نظم لیکلو چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلې دی. تاسو دا نظم واوري او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
کفن پترخ کی دسیالے میں دلتا سمن مرگی مرا زدر زمان سر پتل کی دا اللہ دربار لسمن مرگی مرا زدر زمان مرگی مرا زدر زمان سر فروش بابے دادا سر پمر سیالی کو من
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.